1999 کال په لومړی ورځ په ارک کې جوړه شوې وه. په پیل کې پوهاند ډاکټر محمد حسین یمین د نورو په استازیتوب د ادبیاتو، ملي فرهنګ او په ځانګړي ډول د نوروز د میلې په حقله خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی د غونډې ګډونوالو ته چې ډیری د علم، ادب او فرهنګ استادان وو، وویل تاسو د افغانستان د فرهنګ تولیدونکي یاست او په سختو شرایطو کې مو د متحرک او ملي فرهنګ د ودې او بډاینې په برخه کې ارزښتناک خدمتونه کړي دي. د ملي فرهنګ د ودې په برخه کې ستاسو آثار، کوښښونه او رول د ملي اردو او د اقتصاد له محرکینو څخه کم نه دي. جمهور رئیس پښتو، دری او ازبکی د افغانستان درې لوی ژبې وبللې او څرګندې کړې چې زه په خپلو ټولو ژبو چې ډېره عظیمه سابقه او روښانه راتلونکي لري ویاړم. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان نورې سیمه ییزې ژبې هم باید په اساسي ډول وده وکړي تر څو هر فرد پوه شي چې زموږ محلي هویتونه هم زموږ د ملي هویت او فرهنګ لویه برخه ده. په تمثیل او تیاتر د برخې نومیالی هنرمند عبدالحکیم اطرافی وفات شو. ارواښاد اطرافی له نن څخه 20 کاله لمخه په هرات کې زیږیدلی و. زده کړې په خپل ټاټوبي کې کړی وي او څو کال د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې وه. کله چې په افغانستان کې لومړنی ټلویزیون خپرونې پیل کړي، مرحوم اطرافی تلویزیون ته د نمایشنامې لیکونکي په توګه ومنل شو. اطرافی د خپل هنري ژوند په موده کې په لسګونو ډرامې ولیکلې. ارواښاد نه یوازې دا چې د تیاتر تکړه ممثل او نمایشنامه لیکونکی و، تکړه ډایرکټر هم و او شاعري یې هم کوله. مرحوم اطرافی به په خپلو ډیرو پارچو کې د نوکار په نقش کې راڅرګندېده او دا نقش به په دومره مهارت لوباوه چې چا به دا نه احساسوله چې ګواکې د تمثیل کوي. ارواښاد عبدالحکیم اطرافی له شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نوي زیلاند کې اوسېده او د کب د میاشتې په 9 له فانی دنیا څخه سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي.
اتلس کلن هیواد شپون د جنوبي وزیرستان شاعر دی. شپږ کاله له مخه یې کورنۍ په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله د بلوچستان کلای سیف الله سیمې ته راکړه شوې. شپون په تاند ځواني کې له هنر او نوښته ډک دی، خو ډېره دردمنه شاعري کوي. دی وایي چې په وزیرستان کې جګړو او د خپلو همزولیو مرګونو دی دردمن او له چیغو ډک کړ او دغه چیغې اوس په شعر بدلوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل کلای سیف الله سیمې ته ورغلی، له شپون سره یې مرکه کړې. تاوره دلو بلنه در کوم.
ګران هیواد شپونه، استا له پیژندنې به را پیل کړو. دغه راتوه چې هیواد شپون دی تخلص دی کنه نوم دی هم هیواد شپون دی او که زموږ اوریدونکو ته لمړی خپل ځان رو پیژن؟
ستاسو مننه کوم برګور صاحب چې تاسو دومره وخت ویست او دومره زیار مو ویست چې ما ته راغلی. دا خو د اول مینه ده چې زه د وطن سره زیاته لرم. شاید زما ژوند هم داسې د شپون په څیر وي او هیواد مې وطن هم دی او خپلې ګرانې مور هیواد نوم راته ټکلی دی. او بیا مې شپون تخلص چې کوم دی مې ځان ته خپل وټاکه. د وطن سره مې زیاته مینه وه، په دې خاطر مې دغه نوم خوښ کړ او خوږ را باندې ولګېد. زه مسعود یم، د جنوبي وزیرستان اوسېدونکی یم او فلحال دلته جنوبي پښتونخوا ته راغلی یم چې دلته په کلا سیف الله کې ژوند کوم. او هلته یو څه حالات سخت شول، تاسو ته معلومه وي چې دا جنگونه دا کیسې خلک زیات وځپل. نو په دې خاطر زه راغلم دلته کلا سیف الله ته او دلته اوس د کډوالۍ ژوند کوم او خپل ژوند مې هم داسې دی چې یو داسې د مزدورۍ ژوند دی، مزدوري هم کوم.
رحمان بابا وایي دا دستور دی چې له درد زګیروی خیژي، کنه څه و د رحمان له شاعرۍ. تا وویل چې په جنوبي وزیرستان کې چې حالات خراب شول، تاسې دلته کلا سیف الله ته راکډه سوئ، نو ستا د شاعرۍ د پیلولو علت څه و؟ آیا همدغه درد و، دغه بې وطني وه، دغه بې کوري وه، کنه بل علت و چې شعر لیکلو ته مو مخه کړ؟
که ته نن سبا وګورې نو چې څومره کائنات دي په دې نړۍ کې، دا ټول زخم زخم دي، دا ټول وینې وینې دي. او یو وزیرستان هم نه دی، یو افغانستان هم نه دی، ټوله نړۍ په داسې رنځ اخته ده، داسې ناورین سره مخامخ ده چې زخم زخم ده. نو زه فکر کوم چې زما د شاعرۍ همدغه علت دی چې دا وطن ړنګ دی، دا وطن سوی دی، دا وطن زخم زخم دی. زه دغې زخمونه شاعر کړم، زه د وطن زخمونه شاعر کړم، زه د دې کائناتو زخمونه شاعر کړم، زه د دې کائناتو چغو شاعر کړی یم. او زه کله کله ځان داسې احساسوم چې والله چې د دومره چیغو ډک یم چې بیخي زیات، خو بس هغه اظهار دی، هغه چیغې دي چې زه یې ولیکم.
که دا راته وایي ته اوس څو کلن یې؟
زه فکر کوم چې دا 18 کاله شاوخوا داسې به وي.
نو په جنوبي وزیرستان کې چې کله حالات خراب شول او هلته پوځي عملیات پسول د دې فکر کوم اوس 15 کال کیږي. نو هغه وخت خو به تلا هم ماشوم وې، تر دې به هم ماشوم وې. نو دغه دردونه دې څنګه احساس کړل او څنګه دې دا غوره وګڼل چې د خپل دردونه د شعر په بڼه بیان کړي؟
برکوال صاحب، الله تعالی خو چې کوم ما ولیدل، خدای دې هر انسان ځنې وساتي چې حالات ونه ویني. الله تعالی ما ډیر انسانان ولیدل، ډیر بد بد تصویرونه یې درلودل چې هغه په وینو کې خښ و، هغه په زخمونو کې خښ و. او زیات خپل د کلي ماشومان چې کوم ولته اوسېدلو سره هغه ماشومان مې تر خاورو لاندې کړل. بس هغه ملګري به مې راته یادېدل چې کوم به وژل شوي وو په دې جنګ کې، او بیا دوی پاتې شول زه ځینې راغلم. نو دغه یو درد مې بس په زړه کې را سره راوړ له هغې ځایه. بس دغه یو زه فکر کوم چې دغه زما د شاعرۍ او دغه زما درد.
ستا خبرې شپونه ګوله ډېرې له درد ډکې دي. نو که خپل یو غزل په دې برخه کې راته ولولئ، بیا به وروسته بیا خبرې وکړو.
غزل دی ستاسو په اجازه. دا چېږدمه ورختا ورختا پلونه، لټوم د یوې ورکې رڼا پلونه، او په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی، په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی، په دې ځمکه کې انزور دی بالا پلونه، او ځینې وپوښته صحرا تبا د ورشه، خاورې شوي دي کشته دی زما پلونه، او دغه شګي له زخمونو نه خوږې دي، دغه شګي له زخمونو نه خوږې دي، کهکشان دی ښکلومه د چا پلونه، او لپې لپې ویرې څاڅي د غزل نه، شپون په وینو باندې ښی دي بیا پلونه.
ډېر ښه، ډېر اعلی. نو دا راته وایه چې زده کړې دې کړې دي، تعلیم دې تر کومه ځایه رسولی؟
زده کړې خو مې تر اووم ټولګي پورې کړې دي، او بیا زده کړو ته مې نور نیت هم کړی و. خو یو سال داسې سخت شول را باندې چې دلې راغلم او دلته مې ژوند لږ راته ګران شو. نو بیا مې زده کړې پرېښودلې، مجبور شوم او دومره شو چې ژوند تیر کړو، نورې زده کړې رانه پاتې شولې. په دې خاطر
دغه ستا شعرونو ته چې موږ ګورو، د یو شاوخوا 13 کلن ځوان نه بلکې د یو پاخه شاعر چې عمر یې کېدای شي تر 40 کلونو اوښتی، د داسې یو پاخه شاعر شعرونه معلومیږي. په دغه تاند ځوانۍ کې مو شاعري څنګه دومره پخه سوه؟ شاعري مو د چا شاعري مو تر اوسه مطالعه کړې ده؟ او په کلاسې فلاسې مو کې دلته له شاعرانو لیکوالو سره ناسته ولاړه کوي کنه؟
بلې، دا چې زه دلې راغلم نو الله ته دومره تجربه نه وه زما، نن په شعر دومره پوهېدمه. دلته چې راغلم نو بیا مې تنقیدي ناستو کې برخه درلودله، او دلته په خاصه توګه چې زه یې یادونه په ځان فرض ګڼم، د عبدالقادر مجرم او امیر محمد لیکوال داسې و چې زه راغلم څنګه، نو زه په شعر بیخي نه پوهېدم، بیخي داسې وم چې نه بلده عمر سره. که څه هم لیکل به مې، خو دوی ته به مې ښودل، دوی و چې ته لیکل کوه، نور ته هېڅ غم مه کوه. نو ما به شعرونه لیکل، دوی به راته اصلاح کول، دوی به زما دغه کوله. بیا هغه شعرونه داسې ورو 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 دې ځای ته راورسېدم چې اوس لږ ته گزاره کوي چې زم خپل شعر خلکو ته رسوم. په دې لږ دغه شمه کني اوس هم خپل شعر باندې باور نه لرم چې دومره ښه دی.
او شاعري لږ کوي که ډېر؟ او په څنګه وخت کې شاعري کوي؟ ته وایي چې دلته په مزدورۍ اخته یې، د ژوند په خواریو په مزدورۍ، نو شعر لیکلو ته وخت باسې کنه؟
شعر خو زه په هر وخت کې لیکم، خو چې کله زیات ودردېږم، ستړی شم، له کاره راشم ستړی، بیا د شپې ویده کېږم، نو په هغه وخت کې بیا زه شعر لیکم او شاعري زیاته کوم. کوشش کوم چې زیات شاعري وکړم او ښه شاعري وکړم، خو چې کله ښه ودردېږم، ښه ستړی شم، نو بیا شعر لیکم او بیا ښه شعر زما خوښېږم. که څه هم زما انتخاب ډېر سخت دی، وغه شعر بیا زما خوښ وي چې ښه ستړی شم، بیا له هغې وروسته زه ښه شعر لیکلی شم.
او شپونه ګوله، ته پوهېږې ته ماته چا راوپېژندلې؟ د کوټې یوه نوې ادبي مجله چې خال نومېږي، په دې خال کې ستا 10 غزلې چاپ شوې وې. له هغه وروسته په فیسبوک کې ما تا سره ملګری شو. نو په فیسبوک کې خو به د لرو برو پښتني سیمو شاعران له تا سره اېډ وي، څه فکر کوي هلته چې کله شاعري خپره یا د نورو شاعرانو شعرونه لولي، هغه دې پر فکر او پر احساس څه اغېز کوي؟
د مجلې خبره تا وکړله، زه چې فیسبوک ته راغلم نو ما شعرونه پورته کول په فیسبوک باندې. له هغې وروسته زه یوه ورځ له مزدوري مې کوله، مزدوري کې زنګ راغی زما ټلیفون ته، چې پرته مې خبرې مو سره وشوې. محمود ایاز ډېر وتلی نوم دی، راته ووي چې زه محمود ایاز یم. نو ما خو پېژنده، ما خو لوستی وو، کتابونه مې لوستی وو. بیا در راته ووي چې داسې یو مجله مې روانه کړې ده او په هغه کې ستا شعرونه ما انتخاب کړي دي، لس غزلی مست انتخاب کړی دی زغواړ مچ ست غزلی په کې چاپ کوم زمانه اجازه م غوښتله او زه خوشاله ولم نو بیا ز دوم رضیات خوشحال شوم دوم رضیات چې هغه وخت زما ډیر بل رقم احساس او هغه وخت کې ز دوم رضیات خوشحال شوم چې پیخی خبره مکو بیا یې مجله ما ترا واسطه ولا مجله می ول وستله او می کتل بیا زما په نوم باندې ګوشه اعلان کړي و خصوصي ګوشه چې کم سړی ته یا ایوارډ یا ګوشه ورکوي هغه زما په نوم اعلان کړي و او زما استعداد نور هم لوړ ک او ز بیخی زیات داس شوم چې دغه خبره بیخی په سور کې شوم او لیکته نور و هڅواله ما فیسبوک که څه هم ګټه لري نو عمر توانونه هم لري په فیسبوک کې که څوک د ځان مطمئن شي او هغه تر فیسبوک پورې فعال شي کنه زما د خبرې هدف دغه دی چې په فیسبوک کې زیات کسان شته چې هغه کتاب هم نه دی چاپ او که کتاب یې چاپ هم دی خو هغه چا لوستلی نه دی هغه کې دومره خوند نشته دی نو په کار دی چې سړی فیسبوک ته نه بلکې لیک ته توجه ورکړي دا هم نه دی چې ته لیک وکوه فیسبوک ته یې مه ورکوه په دې سړی ناکام کیږي نه خو په کار دی چې سړی ښه لیک هم وکړي او فیسبوک ته یې ورکړي او دا لایکونه کمنټونه د چې کوم نن سبا حال روان دی او دا یو کوم چې دا یو خام خیالی ده نو دا یو ښه کار نه دی او دا لیکونکی وژني او دا داسې وژل دی چې بیا راژوندې کېږي هم نه که دی ډېره خواري وکړي
او درته چې په اوس وخت چې ته دلته اوسېږې د شاعرانو کتابونه که هغه د شعر کتابونه وي که د نثر وي تا ته رارسېږي څنګه آیا کتابونو مطالعې ته مو وخت باسي که نه
کتابونه خو داسې دي چې دلته زموږ یو ټولنه ده هېواد ادبي یون په نوم باندې د هغې سره ناسته ولاړه او د ملګرو سره دلته موږ خپل هم زیات کتابونه چاپو او شعري ټولګې چې کومې دي هغه د ملګرو په مرسته باندې لکه راچای نه له پېښور نه او ما تر اوسه پورې په خپلو پیسو کتاب نه دی اخیستی او د ملګرو د خدای قدر وکړي دا ملګری دي چې ما ته کتابونه راستوي افغانستان نه هم راستوي او د پېښور کراچۍ او داسې د دې نه کتابونه ما ته راځي
په اوس حالت کې چې ستا شعر پر کوم حال دی یا ستا چې کوم د شعر یو څه نا څه طرز جوړ شوی دی فکر کوي چې ستا پر شاعري باندې د کوم معاصر شاعر د اوس وخت یو شاعر اغېز شته او آیا په شعر کې به دې پر روان وخت کې څه بدلون راسي که نه په همدې طرز به شاعري ته دوام ورکوي
دا خو کوم جالبه پښتنه ده ګوره شعر ډیره پسته لهجه ده ډیره خوږه لهجه ده یو اسلوب دی کنه ځمکه لري شعر نو زه ډیر وګرځېدم ډیر زیات وګرځېدم په دې ځمکه کې په دې اسلوب کې چې زه ځان ته یو خپله ځمکه پیدا کړم بیا په هغه کې شعر ولیکم
دا فکر کله درسره پیدا شو چې باید د شعر لپاره خپله ځمکه او خپل سبک یا اسلوب پیدا کړم
دا په هغه وخت کې چې ما شعرونه لوستل د پیر محمد کاروان شعر به مې لوسته یا به مې د اکرم الله ګران شعر لوسته یا به د حمزه په هغه کې به ما ته داسې څه د معلومې دل چې دا شعر ډیر سره بل رقم دی که نه تصویرونه یې بیل بیل درلودل هغه وروسته چې کوم تصویر دی کوم ځای ته د شعر بوځي هغه به ډیر بل رقم و که کاروان ته وګورې نو چنار کوترې داسې چینې غاټول داسې توري به یې کارول بیا به ما داسې کار کاوه چې هغه توري به مې راخیستل هغه خیال و هغه تصویرونه به مې پکې ځایول نو بیا زه په دې سوچم چې یاره دا خو د کاروان شعر دی که نه او ما به چا ته وایم ویل چې دا د کاروان شعر ته وایې بیا له هغې وروسته زه په دې ورسېدم چې یاره زه به ځان ته یو بېله ځمکه ټاکم د اسلوب کیسه راغله چې شعر یو اسلوب دی یو ځمکه ده بېله په هغه کې به ته خپل کار کوې بیا مې زیاته خواري وکړله زیاته خواري مې په دې وکړه چې زه خپل شعر ته ځمکه پیدا کړم اوس په دې خوشحاله یم چې خپله ځمکه مې شعر ته پیدا کړې ده
په دې برخه کې یو بل غزل هم راته ولولې بیا به څه خبرې وکړم
غزل به وایي چې لمدونه مې یو وران تصویر نیولی لمدونه مې یو وران تصویر نیولی خدایا تا ته مې د ځان تصویر نیولی او دلته هر څوک دې له ځمکې وېرېدلی دلته هر چا د اسمان تصویر نیولی او زه یاغې تند اخیسته یم مرمه تا مې مخته د باران تصویر نیولی او بیا مرګونه په غورزنګ شول بیا حالاتو د سرو وینو د طوفان تصویر نیولی او زلفې ور وړه شپون د سترګو په لمن کې زخم زخم د ګریوان تصویر نیولی.
ډېر ښه شپونه ګله. شپونه ته پوهېږه چې د پښتنو په لر او بر وطن کې کېدای سي دا وخت په زرګونو شاعران وي، که زما او ستا په عمر ځوانان که ما ورته یاد کړو د هغوی شمېر هم کېدای سي زرګونو ته ورسېږي، خو ډېر کم دغسې شاعران دي چې هغوی د خپل شعر ته دومره جدي وي چې له خپل شعر سره خواري وکاږي او شعر یې پوخ سي یا ښه شعر سي او چې کله یې چاپ کړي او په لوستلو وارځي. تا په دې دومره تاند ځوانۍ کې دومره له شعر سره مینه زیاته شوې ده چې شعر دې ډېر پوخ دی، څه فکر کوي چې آیا موږ له ځوانانو سره چې هغوی شعر هم